بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
ډیرو محترمو اوریدونکو، نننۍ خبرونه د جواد پناهی په آواز د قرآن عظیم الشان د بقرې د مبارکې سورې د یو سلو یو پنځوسم، یو سلو دوه پنځوسم او یو سلو درې پنځوسم آیتونو په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلوو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع صدق الله العلي العظيم.
د هغه خدای په نامه چې رحمان او رحیم دی، مونږ تاسو ته په خپله له تاسو څخه یو رسول درولیږل چې تاسو ته زمونږ آیاتونه واوروي او ستاسی نفسونه د جهل او شرک له پلیتۍ څخه پاک کاندي او تاسو ته د کتاب او حکمت تعلیم درکړي او هغه څه در وخی چې پرې نه پوهیداست. نو تاسی ما یادوئ، زب تاسی یادوم، زما شکر کوئ او زما د نعمتونو ناشکری مکوئ. ای مؤمنانو، لصبر استقامت او لمنزه څخه مرسته واخلی او پدې کې شک نشتا چې خدای پاک د صابرانو ملګری دی.
د تهران یو عزت منور دن کو زمونږ سلامونه او نیکی هلی و منای. نن دی یک شنبه ورځ د 1399 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 15مه د 1442 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې 9مه او د 2006 میلادي کال د نومبر د میاشتې 15مه نیټه ده. خواږه اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې سعودي عربستان کې په مالي کټ کې د محمد بن سلمان اعتراف نومیږي. ورپسې به د تلپاتې خوشبوی تر عنوان لاندې ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي. بیا به د امریکا له انتخاباتو وروسته په دغه هیواد کې د داخلي جنګ د احتمال په هکله یو ګرد میز درته وړاندې شي. په دغه ګرد میز کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر مشر غلام جیلانی ځواک او د پاکستان د نیوز ورځپاڼې بیورو چیف رحیم الله یوسفزی ګډون لري، او په اخر کې به ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام هم درته وړاندې کړو. خواږه اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او د غراض چاپولی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د مازیګر 4:00.
قدر من اوریدونکو، اوس هم پام وکړی خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د زړورتیا بهیر چټک شوی. د افغانستان حکومت طالبانو ته د امتیاز له ورکولو سره مخالفت وکړ، او د امریکا ولسمشر د درغلی په حق له هیڅ ثبوت نه لري.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته وړاندې کوي. د امریکا د زړورتیا بهیر ډیر چټک شوی. زمون خبریال راپور کړی د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر کالیباپویل د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو پیښو د واشنگټن د قدرت په ماتولو سره د هیواد زړورتیا بهیر نور پسې چټک کړی. هغه نن د امریکا د ولسمشر له انتخاباتو وروسته پیښو ته په اشاره سره وویل، د نړۍ خلکو عمومي افکارو د امریکا جوړښتي ټولنیز سیاسي اقتصادي مشکلات ولیدل، او دغه چارې د نړۍ مستضعفانو ته د امریکا د زړورتیا بهیر او د امریکا حقیقي څیره ور وښودله. د ایران د پارلمان مشر باقر کالیباف دې ته په اشاره سره چې د کسانو بدلون به د تهران په وړاندې د امریکا د حکومت په سیاستونو کې هیڅ اغیز ونه لري وویل، د ایران لپاره د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن د حکومت عملي اقدامات شر دی، او باید په عمل کې د ایران د تیلو د خرڅلاو بهیر، د بانک فعالیتونه او له نړۍ سره د ایران د شرکتونو تجارت ووینو.
د ایران او د عراق دفاعي ملګرتیا د امنیت سبب کیږي. زموږ خبریال وایي د ایران د پوځ لوی درستیز بریج جنرال محمد باقری په دې خبرې سره چې امریکا په سیمه کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د بیا پراخولو هڅه کوي وویل، د تهران او د بغداد دفاعي ملګرتیاوي به د عراق لپاره د مناسب امنیت د رامنځته کېدا سبب شي. د ایران د پوځ لوی درستیز محمد باقری نن په تهران کې د عراق له دفاع وزیر جمعه ناد سعدون سره د کتنې په څنګه له خبریالانو سره په مرکه کې د دواړو هیوادونو تاریخي ګډولو او پراخو اړیکو ته په اشاره سره وویل، ایران او عراق دوه اړخیزه ملګرتیاو په اکله داسې سند چمتو کړی دی چې په آخري مرحلو کې دی، او په نږدې راتلونکي کې به لاسلیک شي. هغه له عراق سره د زده کړې د عملیاتي او د پوځي سلاحکارانو په سویه ملګرتیاو ته هم اشاره وکړه او ویې ویل له داعش ډلې سره د مقابلې لپاره به د ایران د اسلامي جمهوریت پوځي سلاحکاران د عراق د جنګیالیو په څنګ کې شتون ولري او ایران په دې لاره کې د شهید سلیمانی په شمول ستر شهیدان ورکړي دي.
په سیمه کې د امریکا شتون د نامنه سبب دی. زمون خبریال راپور کړی د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا سیکرټر علی شمخانی په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې د عراق د خلکو د ارادې او د امنیت ملاتړ د تهران په اداره سیاست یې وویل د ایران او د عراق دفاعي او امنیتي ملګرتیا د ثبات او د امنیت تضمینوونکي دي. د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا سیکرټر علی شمخانی نن په تهران کې د عراق له دفاع وزیر جمعه عناد سادون سره په کتنې کې په دې خبرې سره چې په لویدیځ آسیا کې له شتون څخه د امریکا یو اعلان شوی هدف د سیمې د هیوادونو ترمیان د اختلاف او د جنګونو رامنځته کول دي. له دغه سپیرې د سیاسي سره د مقابلې لپاره یې د سیمې د ټولو هیوادونو د هوښیارۍ پر ضرورت ټینګار وکړ.
د ایران کنسولګری د افغانستان خلکو ته ویزې ورکوي. زموږ خبریال وایي په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت سر کنسولګری د ویزو د ویش لپاره نوی میکانیزم چمتو کوي. د جلال آباد لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت دولت نوی سر کنسول مجید صادقي د ننګرهار والی ضیاء الحق امرخیل سره د پیژندګلوۍ په ناسته کې وویل د ویزو غوښتونکو لپاره د ویزو د ویش په موخه یو نوی میکانیزم چمتو او اسانتیاوې به رامنځته کړي. د ننګرهار د والی د ویاندوی له دفتر په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ننګرهار والی د ایران اسلامي جمهوریت نوی کنسول ته د هرکلی او ښه راغلاست ویلو تر څنګ له نوموړي وغوښتل چې د ویزو د ویش لپاره داسې میکانیزم چمتو کړي چې ویزه اخیستونکو ته پکې اسانتیاوې موجودې وي. د ایران د اسلامي جمهوریت نوی سر کنسول ننګرهار والی ته په پورتنیو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.
د طالبانو د قطر د دفتر مهم غړی ووژل شو. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل د کندهار په جګړه کې د طالبانو د قطر دفتر مهم غړی وژل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان نن وویل په دې وروستیو کې په جنوبي ولایت کندهار کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ خورا سختې نښتې وشوې چې وسلوالو طالبانو ته پکې درنه مرجوبله اوښتې ده. طارق آریان بیا وویل دوی ته د رسېدلو معلوماتو له مخې په دې جګړه کې همدارنګه د طالبانو د قطر د دفتر یو غړی مولوي منیر هم وژل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند زیاته کړه مولوي منیر د طالبانو له لورې د کندهار پخوانی ولی و. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کورنیو چارو وزارت د دې په اړه څه نه دي ویلي.
نړیواله ټولنه باید طالبانو ته امتیاز ور نه کړي. تسنیم خبری آژانس وایي د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي طالبانو ډلې ته د هر ډول امتیاز له ورکولو سره مخالفت وکړ. هغه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو ډلې د حملو په دوام نیوکې سره نن وویل که چیرې دغه ډله خپلو بریدونو ته دوام ورکړي نړیواله ټولنه باید طالبانو ته د امتیاز ورکولو ته قایله نه شي. صدیقي وویل طالبانو له امریکا سره د قطر په موافقې کې د خپلو ژمنو په پوټه په بیمخینی ډول تاوتریخوالی او حمله زیاتې کړې دي.
په کابل کې د پوځ درې افسران وژل شوي. شنوا خبری آژانس راپور ورکړی د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح دفتر نو ویل د پوځ د ځانګړو ځواکونو یو مهم قومندان صدرالحق د کابل په لویدیځ کې د وسلوالو کزانو په لاس وژل شو. د کابل په ختیځ کې هم سړه غاړې ته بم چاودنې کې د پوځ د یو سال یولسمې پیرکې دوه افسران شفیع الله خروټې او شهید الله وژل شوي دي. بل خبر ده چې د ننګرهار د ولی ویان اتاوله خوګیاڼي نن ویل په خوګیاڼۍ ولسوالۍ کې په مین چاودنې کې دوه وړونه چې څلرویشت کلن او پنځلس کلن وژل شوي دي.
ننګرهار کې د سړګي تښتونکو د یوې خطرناکې ډلې مشر ونیول شو. زموږ خبریال وایي د افغانستان د ننګرهار والی ضیاء الحق امرخیل وایي د دې ولایت د ملي امنیت ادارې کارکوونکو په دې ولایت کې د سړي تښتونکو د یوې خطرناکې ډلې مشر اسلم نیولی دی. ننګرهار والی په خپله ټویټر پاڼه کې چې اسلم خورا خطرناک او د سړي تښتونې په لسکونو پیښو او نورو جرمونو کې ککړ وو. له بل خوا په ننګرهار کې د ترهګرو عملیاتو مخه نیول شوی. نور تفصیل زموږ خبریال اسف شینواری ورکوي.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې د یوې خونړۍ پیښې مخه ونیول شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي چې پولیسو د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې هغه موټر نیولی چې د ده په وینا پکې پنځه ویشت بورې چاودیدونکي توکي زرګونه د مختلفو وسلو مرمیو همدارنګه پنځه ریموټ کنټرول وسایل ځای په ځای شوي وو. د کورنیو چارو وزارت ویان ویلي چې په پام کې و دغه موټر ته د جلال آباد ښار په یو ګڼمیشته سیمه کې چاودنه ورکول شي، چې په هغه صورت کې به ملکي وګړو ته درنه مرژوبله اوښتې وای. خو نوموړي نه دي ویلي چې له دغه موټر سره یې څوک نیولي او که نه، او دغه موټر له کومه ځایه راوړل شوی او چیرته ځای په ځای شوی و. همدارنګه د ننګرهار ولایت والی په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د ملي امنیت ادارې کارکوونکو په جلال آباد کې د سړي تښتونې د یوې خطرناکې ډلې مشر اسلم نیولی دی. ننګرهار والی ضیاء الحق عمرخیل ویلي چې اسلم د سړي تښتونې په لسګونو پیښو او دغه راز په نورو مشهودو جرمونو کې ککړ و، چې د نورو پښتنو ګربېګنو لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوی دی. د ننګرهار والی د ملي امنیت ادارې د دغه کارکوونکو د دې اقدام ستاینه کړې او ویلي دي چې تر دې وروسته به مجرمین د امنیتي ځواکونو له سترګو پناه نه پاتې کیږي. نوموړی داسې مهال نیول کیږي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په ننګرهار ولایت کې د سړي تښتونې او وسلوالو غلاو پیښو زیاتوالی موندلی دی. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
په ننګرهار کې د خرما حاصلات 1500 ټنو ته رسیدلي. زمون خبریال راپور کړی، د افغانستان د ننګرهار د کرهڼې او مالدارۍ رئیس انجنیر انعام الله سپي ویلي دي د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد سربیره د بیسودو، سرخرود، کامې، ګوشتي او کوګوز کونړ ولسوالیو کې هم د خرما باغونه جوړ شوي دي، چې سږکال ترې د 1500 ټنو حاصلات ترلاسه کولو امکان موجود دی.
دا خبرونه د تهران رادیو نه اوري. په پاکستان د باوا چول شوی اسرائیل په رسمیت او پیژني. فارس خبری اژانس وایي د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د اسلام آباد لخوا د صهیونیست رژیم په رسمیت پیژندل ناممکن وبلل. هغه د ته په اشاره سره چې زه د صهیونیست رژیم په رسمیت پیژندلو لپاره تر د باو لاندې یم، وویل د پاکستان حکومت هیڅکله اسرائیل په رسمیت نه پیژني.
په گلگت بلتستان کې نن انتخابات پیل شوي دي. زمون خبریال راپور کړی، د پاکستان په گلگت بلتستان سیمه کې نن انتخابات ترسره کیږي او دا په دغه سیمه کې تر ټولو مهم انتخابات ګڼل کیږي. په گلگت بلتستان سیمه کې دغو انتخاباتو دغه ځل په دې وجه زیات اهمیت پیدا کړی دی چې د پاکستان د حکومت دوه مهمو مخالفو سیاسي ګوندونو بیا پیاوړي انتخاباتي کمپینونه پیل کړي دي. دغه انتخابات د پاکستان د تحریک انصاف او د غراز د پاکستان د حکومت د دوه مخالفو سیاسي ګوندونو پیپلز او مسلمین نواز شریف څنګه لپاره یو ستر امتحان وي.
د ټرمپ وکیلان د درغلی پاک له هیڅ ثبوت نه لري. د فرانسې 24 ټلویزیونی چینل راپور ورکړ، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وکیلان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په درغلی باندې له اعتراض کولو سره سره د خپلې ادعا د ثابتولو لپاره د مطرک او سند په وړاندې کولو کې ناتوانه دي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندي جو بایډن د بریالیتوب له اعلان سره سره د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ وکیلان تر اوسه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلی لې د ثابتولو لپاره د سند په وړاندې کولو کې ناتوان دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تل په افوټه په خبری کانفرنس کې حاضر نه شو چې د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي.
د امریکا منتخب ولسمشر زر نوی کابینه جوړوي. ای پی خبری اژانس راپور ورکړی، د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن د نوی کابینې د جوړولو لپاره د فیصلې خبر ورکړ. هیله کیږي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن د لومړي ځل لپاره یوه ښځه د دفاع وزیر په توګه معرفي کړي. میرمن میشیل پلورنوی د امریکا د دفاع وزارت لپاره د منتخب ولسمشر جو بایډن د اصلي انتخاب په توګه پیژندل کیږي. د میرمن میشیل پلور نوی انتخاب چې د امریکا په دفاع وزارت پینټاګان کې لکړکې څخه د ډک پړاو په وروستیو کې تر سره کیږي، د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په پړاو کې 15 وزیران بدل کړی شوي دي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلاري کلینټن هم په ملګرو ملتونو کې د واشنگټن د سفیري لپاره د ولسمشر جو بایډن د احتمالي انتخاب په توګه پیژندل کیږي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
قدر منور اوریدونکو، سعودي عربستان کې په مالی کړکیچ د محمد بن سلمان اعتراف زموږ نننۍ سیاسي تبصره ده چې تاسو ته وړاندې کوو. د سعودي عربستان ولیات محمد بن سلمان اعتراف وکړ دغه هیواد له اقتصادي ځوړتیا سره مخامخ دی. سعودي عربستان تر ټولو شتمن عرب هیواد دی څو په تیرو کلونو کې د دغه هیواد اقتصاد مخ په ځوړنده بهیر کچ کړی دی. د پیسو د نړیوال صندوق IMF د اعلان پر اساس د روان میلادي کال جون میاشتې ته په پاتې دریو میاشتو کې د سعودي عربستان د داخلي ناخالص تولید وده منفي 5% ته ورسېدله، چې دا له 1950 میلادي کال را په دې خوا په عربستان کې ثبت شوي تر ټولو کمه فیصله وده ده. په سعودي عربستان کې د بیکارۍ اندازه هم 14.5% زیاته شوې ده، او په روان میلادي کال کې د دغه هیواد د بودیجې خساره هم 12% اټکل شوې ده. په روان میلادي کال کې د سعودي عربستان د تیلو د اټکل شویو عایدو کابو 6% محقق کیږي. د دغه موضوع په اکړه چې د عربو تر ټولو شتمن هیواد ولې په دنیا کې د تیلو د صادراتو له لوړې اندازې سره سره له مالي کړکې سره مخامخ شوی دی، بیلابیل علتونه شته. په دې هکله تر ټولو مهم دلیل د آل سعود رژیم جنګواړې کړچارونه دي. سعودي عربستان له 2015 میلادي کال راهیسې د یمن پر ضد جنګ پیل کړی، او اوس د دغه بې هدفه جنګ 18 میاشتې تیریږي. د یمن جنګ د سعودي عربستان لپاره په میلیاردونو ډالره لګښت او د تیلو د دغه بډایه هیواد د اقتصاد لپاره زیات تاوانونه درلودلي دي. په سیمه کې د بې ثباتۍ د رامنځته کولو کړچارونه هم د سعودي عربستان د مالي کړکیچ بل عامل دی. سعودي عربستان په تیرو څو کلونو کې له ایران، اسلامي جمهوریت، قطر او ترکیه سره جدي تاوتریخوالی پیل کړی دی. سیمه ییز ثبات او سوله ییز خارجي اړیکې د هر هیواد د اقتصادي ودې یو مهم شرط دی، خو سعودي عربستان په تیرو کلونو کې دغه فاکټور له لاسه ورکړی دی. په همدې لړ کې دغه هیواد د باچا سلمان په تیره پنجشنبه ورځ د کابینې په غونډه کې یو ځل بیا ایران د سیمې د هیوادونو په کورنیو چارو کې په لاسوهنې او له ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړ، او په نړیوالې ټولنې یې غږ وکړ چې د تهران په مقابل کې پرېکنده دریځ غوره کړي. دغه څرګندونې چې په تیرو کلونو کې د سعودي عربستان چارواکو په ځلونو تکرار کړي دي، د خارجي هیوادونو په تیره بیا د امریکا د ګټه پورته کولو او له ایران څخه د هیوادونو د ویرولو په پوښښ کې په عربو هیوادونو باندې د زیاتو وسلو د خرڅولو سبب شوي دي. د زیات وسلو اخیستل هم له مالي کړکیچ سره د سعودي عربستان د مخامخ کېدا یو بل دلیل ګڼل کیږي. کورونا ویروس هم له مالي کړکیچ سره د سعودي عربستان په مخامخ کېدا کې یو بل مهم عامل دی. سعودي عربستان د کورونا ویروس په مقابلې کې هم ناکامه دی، او تر اوسه د دغه هیواد کابو 3.5 لک شاریز په دغه ناروغۍ ککړ شوي، او کابو 6 لک کسان ترې مړه شوي هم دي. کورونا ناروغۍ چې د زیاتو محدودیتونو د رامنځته کېدا سبب شوې ده، په سعودي عربستان کې د بیکارۍ په زیاتولو کې هم اغیز شیندونکې ده. په عین حال کې کورونا ناروغۍ له نړۍ ګرځېدنې یعنی ټوریزم څخه د سعودي عربستان د عایداتو د ډېر کمېدا سبب شوې ده، کوم چې د سعودي عربستان د غیر تیلي عایداتو د تر ټولو مهمه سرچینه ګڼل کیږي. د تیلو یعنی د پټرولو د بیو ډیر کمیده هم د عربستان په اقتصاد زیات اغیز اچولی دی. د پټرولو د بیو د کمیده یو علت د ایران اقتصاد ده. د گزار د ورکولو لپاره د تیلو د بیو د ټیټ ساتلو لپاره له امریکا سره په غژملتیا کې د سعودي عربستان سیاست دی، خو د سعودي عربستان اقتصاد حتی د ایران له اقتصاد څخه زیات تاواني شوی دی، ځکه چې ایران د امریکا د بایکاټونو په دلیل چندانی د تیلو د خرڅولو امکان نه لري. د تیلو د بیو کمیدا د سعودي عربستان د مالي کړکیچ یو اصلي علت بللی شو، چې په دې ډول ولیات محمد بن سلمان ویل عربستان د روان میلادي کال لپاره د حکومت عاید 810 میلیارد ریاله اټکل کړی و، چې 15 میلیارد ریاله د تیلو له عاید څخه و، خو اوس یوازې 400 میلیارد ریاله تامینیږي. د سعودي عربستان مالي کړکیچ د دغه هیواد د خلکو لپاره زیاتې پایلې درلودلې دي.
اسلامی جمهوریت غږ، او تاسو زموږ یو ساته مازیګرانه پښتو خبرونه اورئ. Thank you.
تلپات خوشبویی. زتمن اوریدون کو د تلپات خوشبوئی ل نننی یوشتم مطلب سره ز فاطمی ستاسو حضور ته حاضر شویم. په دغه نننی مطلب کې د اسلامي انقلاب د هغې بینا په باب در سره ژغیږو چې د الهیات او ذکر په توګه د لمانځه قایمول او د قران کریم یو کارنده او ځانګړی فرمان معرفي کوي. دوی فرمایي د الهی ذکر او یاد په توګه د لمانځه قایمول، یعنی د اقیم الصلات للذکر په توګه د لمانځه قایمول، البته د ته د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت هم ورته پام وکړو. نو فرمایي و اقیم الصلات للذکر، نو دا کارونکی امر دی. لمونځ د ذکر او یادونې لپاره دی، د یادولو لپاره دی. لمونځ د خدای د ذکر لپاره باید خوندي وساتل شي. نن سبا موږ که ورباندې د خپل ځان په باب عمل وکړو، نو دا موږ ټول پرې عمل کولای شو. لمونځ په توجه او پام سره ادا کړو، او د لمانځه په وخت خپل زړه بل ځای ته ونه سپارو، او د لمونځ د خدای متعال د ذکر لپاره ادا کړو. دا به یقینا زموږ په روحي لوړتیا کې ډېرې اغیزې وشیندي. همداراز یا ایو الذین آمنو الی الله توبتون نصوحا، چې دغه شپې ورځې د توبې شپې ورځې دي، د استغفار شپې ورځې دي، پروردګار عالم ته رجوع کولو شپې ورځې دي. هیله من یو انشاء الله تعالی خدای تعالی درستو ملتونو او درستو مسلمانانو ته توفیق ور په برخه کړي چې د روژې د مبارکې میاشتې دندې او عملونه او اسلامي دندې ترسره کړی شي. په قرآن کریم کې عمل وکړی شو. دغه قرآنی فرمانونه، دغه ټول په زرګونو قرآنی فرمایشات یو شمیر عملیات دي، یعنی ورباندې عمل کیدلی شي. البته حکومتونه لا زیات مسؤلیتونه لري، پر هیواد مسلط قدرتونه او د ټولنې مدیران لا زیات مسؤلیتونه لري. باید په ښه توګه ورباندې عمل وکړي او خپل دندې په ښه توګه ترسره کړي.
نو ولعالم تا سړی نشو ویلای چې اوس دوی غولېدلې دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه لارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل
کې. خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره ګلون اوریدونکو سلامونه مو منه د هندارې په تحلیلي پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. عزیزانو، نن به په دغه پروګرام کې د امریکا په موضوع وغږیږو. د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې الیکټرل رایو ته په کتو او د دغه هیواد رسنیو د راپورونو سره سم بایډن تر 300 زیاتې الیکټرال رایې ګټلي او ټاکنې ګټلې دي. اوس د نړۍ اکثرو هیوادونو هغه ته مبارکي ورکړې ده او حتی فرانسې اعلان کړی چې دغه هیواد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پمپیو د سفر راپورونه به جو بایډن ته ورکوي. ټرمپ په ټاکنو کې د درغلیو د تور په مطرحولو سره تر اوسه نه دی حاضر شوی چې خپل ماتې ومني، خو د ټاکنو د بې اعتبار کولو لپاره د ټرمپ قانوني هڅې کومه نتیجه نه ده ورکړې او فیډرل محکمې د هغه شکایتونه رد کړي دي. تاسو ته معلومه ده چې ټرمپ اوس د قانوني هڅو نه له ناامیده کېدو وروسته د امریکا د دفاع په وزارت کې پراخ بدلونونه راوستي او خپل پلویان یې د دفاع وزیر او نورو مهمو څوکیو باندې کېنولې دي. له دې سره په یو وخت هغه خپلو پلویانو ته د مظاهرو بلنه هم ورکړې او ویلې دي چې امریکا ولس به دغه دروغجنې ټاکنې ونه مني، ځکه چې رایې د هغه کمپنۍ لخوا شمیرل کېږي چې د دیموکراتانو په واک کې دي. دغه مسایلو ته په پام سره په امریکا کې ځنې اندېښنې پیدا شوې دي. موږ به نن په هنداره پروګرام کې دغه اندېښنو ته وګورو او دې ته به د ځواب موندلو هڅه وکړو چې آیا ټرمپ به واک سپارلو ته حاضر شي او که نه شي، او که نه شي نو په امریکا کې به څه پېښ شي. آیا د جنګ خطر شته په امریکا کې؟ د کورنۍ جګړې کومې نښې نښانې لیدل کېږي؟ او آیا مواظب حکومت به وي او که څنګه؟ دغو پوښتنو ته د ځواب لپاره به نن د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر د مشر ښاغلي غلام جیلانی زواک او په پاکستان کې د رسنیز فعال او د نیوز رسپانې د چلوونکي ښاغلي رحیم الله یوسفزی له نظرونو استفاده وکړو. تاسو ته بلنه درکو چې په دغه باس کې له موږ سره ملګرتیا ولرئ. یو لنډه شان د ما اخلو او بیا را ګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر د مشر ښاغلي غلام جیلانی زواک په خبرو سره پیلوو. زواک صاحب، ستاسو له نظره که ټرمپ د واک سپارلو ته حاضر نه شي نو څه به وشي؟ آیا ټرمپ به وتوانیږي خپل واک وساتي او که نه په زوره به لرې کړی شي؟ په عین وخت کې به دوه موازي حکومتونه رامنځته شي او که نه قدرت به بایډن په لاس کې واخلي؟ دې ته په پام سره چې جو بایډن خپل وزیر دفاع او د کابینې د جوړولو هڅې هم پیل کړي دي.
سلامونه په خیر. دا ډیره یو نادره پیښه ده د امریکا په تاریخ کې. دا لومړی ځل دی چې انتخابات دومره جنجالي کېږي او د ګډوډیو اختشاش او د حتی د بغاوت وړاندوی. لیکن یو خبره خو دا هغه زه فکر نه کوم چې د امریکایي مؤسسات چې دي هغه لکه پوز، استخبارات، CIA دی دغه ته اجازه ورکړي چې امریکا یو داخلي اختشاش سره مخ شي یا په اصطلاح دوه حکومتونه جوړ شي. نو زه فکر کوم ټرمپ چې څه کوي بالاخره به دی مجبور شي چې د انتخابات نتایج ومني، او که نو وی نه مني نو ټرمپ به په زوره د فینماری نه ایستل. مخکې نه دغه وړاندوینه شوې وه چې شاید دغسې یو حالت ته ضرورت پیدا شي چې د سپین ماڼۍ نه ټرمپ په زوره وایستل شي. غیر د دې نه کوم بل حالت چې دی هغه بیا نو د امریکا په شان یو ستر قدرت دپاره، نو هغه خو بیا بیخي یو فاجعه حالت دی او امریکا د ډېرو سترو مشکلاتو سره مخ کولی شي که دوه حکومتونه جوړ شي او ټرمپ نه وځي. او فرضاً د امریکا امنیتي ادارې هم د ټرمپ متابعت کوي. دغه شی ماته دغه د جنوري میاشت کې راغلله قانوني وخت چې د ټرمپ د ریاست جمهوري وخت پوره شو، د هغه نه وروسته بیا نو د امریکا پوځ، استخبارات، CIA دا د ټرمپ احکامات فکر نه کوم که ومني او زمینه به په خپله مساعدي کې دې ته چې یا په خپله اقتدار وسپاري جو بایډن ته، او یا به زور ادا وزی اصولا گټون کې کاندید ته مبارکي ویل کیږي او بایدن کې کاندید مبارکي وایي په همدا غوړت باندې گټون کې کاندید خپل د گټلو په مناسبت بیانیه هم ورکړي چې هغه بیانیه په اصطلاح د حکومت راتلونکي پالیسی هم تشریح کوي نو د واک انتقال د همدغې ځینو شروع کیږي او بیا د جنوري په میاشت کې بالاخره پای ته رسیږي د جنوري نه وروسته نو بیا بایدن کې رئیس جمهور نور هیڅ واک نه لري
خاغلی زواک ډیره ډیره مننه کوم همدا پښتنه و د خاغلی رحیم الله یوسفزین او کو رحیم الله صاحب کدغه شخړه همدا سي دوام وکړي ستاسو په خیال سبا په امریکا کې را پیښ شي
زه دا وایم چې د امریکای یو ډیر زوړ او یو ډیر ښکاره انتخابي نظام دی او مخکم ټاکنې شوې دي په هغه کې همدا سي درغلې د فساد تورون لګولې شوې دي دا سم شوې دي چې یو نیم کاندید چې د خپل ماته نه دی منلې او بیا هغه بدلون راشي زه دا وایم چې دا انتخابي کمیشن چې کوم اعلان نکړي دي یا میډیا چې کوم خبرې کوي یا اوس نړۍ هم جو بایدن لا مبارک ورکړي نو د نه ظاهریږي چې بل اخر وا ترامپ مجبور کیږي او هغه به دا واک پرېږدي او جو بایدن دا نوی صدر ټاکل کیږي او دا د کله وخت دا د دې چې کوم نظام د امریکای شلم د جنوري د راتلونکو کال په دې باندې هغه بل حلف اخلي سوګند باخلي نو زه وایم چې ترامپ به هلې ځلې کوي ترامپ داسې یو متنازع شخصیت دی داسې یو ضدي کس دی چې هغه به خپل ماته اخره پورې نه مني تورونه به لګي چې دې کې ترغلې شوې ده ممکن ده شوي وي خو هغه به ثابتول غواړي یوه به بیا عدالت ته ورغلې دی عدالتونو کې څه د چې کوم درخواستونه دي هغه رد شوي دي او بل دا ده چې اوس پورې واکن هغه چې کوم یو طریقه ده جو بایدن له یو قسم له اختیار ورکول کیږي ضرور او د هغه خفیه ادارې چې کوم دي استخباراتي ادارې هغه به جو بایدن له معلومات ورکړي هغه کارونه لانی دي پیل شوی ځکه چې ترامپ هغه کې یو خند دی او رکاوټ دی خو زه فکر نه کوم چې دا د یو متوازی حکومت جوړ کی ترامپ باندې د پاتیشیل د بدوا متوازی حکومتونه دا ممکن نه ده یعنی د اوس د دې د حیثیت داسې دی چې د یو نګران صدر دی اوس د خو بینلی دا نو زه فکر کوم چې دا څه ماته دا راځي چې ترامپ په موجودګۍ کې به د جو بایدن لپاره په اسانه حکومت کول ډېر مشکل وي دا ترامپ په هر ځای کې کوشش کوي چې دا لپاره مشکلات پیدا کړي
ډیر مننه خاغلی رحیم الله یوسفزی صاحب عزیزانو دلته یو لنډه شان د ما اخلو او بیا به راشو خپل بحث ته دوام ورکړو درنو محترم اوریدونکو تاسو زمونږ غږ له تهران اوري په ژوندې بڑا زمونږ خبرونه اوریدې شي او لدې پرته په parstoday.com/ps سایت کې هم زموږ خبرونه تعقیبول شي ریډیو پښتو تهران هم زموږ د فیسبوک پاڼه ده را به شو خپل بحث ته د امریکا د انتخاباتو مسلې ته غلام جیلانی زواک صاحب تاسو راته وایي په امریکا کې کده ولسمشرې لشخړو ورتیر شو دا سي ښکاری چې د ولست ترمنځ هم بیلتون راغلی دی په داسې توګه چې د امریکا په ځنو خارونو کې په پراخه پیمانه اعتراض پیل شوی او د دواړو لورو د پلویانو ترمنځ د نښتې هم شوی دی آیا دغه مسایلو ته په پام سره د دې امکان شته چې په امریکا کې کورنۍ جګړه وشي
ګوري دا ویل خو ډېر سخت دی چې دواړه کورنۍ جګړه پیل شي لیکن د دغه جګړې یا حداقل د دغه انشقاق پیل شروع شوی دی تاسو وګورئ چې انتخاباتو نتایج تاسو وګورئ نقشې ته چې وګورئ ساحلي ښارونه چې دي دکې عموما دیموکراتانو ګټلې ده دکې بایدن ګټلې ده او مرکزی امریکا چې ده د شمال نه جنوب پورې مرکزی کرخه چې ده دکې ترامپ ګټلې ده عموما په هغه ښارونو کې چې سپین پوټی کې امریکایان ډېر دي په هغې کې ترامپ ګټلې ده پا په کوم خارونو کې چې مکس آبادی د ګډ وډ دی او خصوصا مهاجرین پکې دي او عمدتا ساحلي خارونه دي، هغه کې د بایبان ګټل ده. یعنی یو واضح جغرافیایي تقسیم چې دغه جغرافیایي تقسیم په خپل منځ کې اتنیکي او مذهبي تقسیم لري. نو د امریکا ټولنه تقسیم کړې ده، نو که دغه نتایج نه منل کېږي او د ټرمپ پلویان دې ته حاضر نه شي، ٹرمپ خپل حاضر نه دی، لیکن که د ٹرمپ پلویان هم ورسره ودرېږي او دې ته حاضر نه شي چې واک وسپاري، نو دا کېدای شي چې د امریکا جامعه لا تقسیم کې اختشاشونه رامنځته شي او دغه اختشاشونه کنټرولول به پوځ دپاره او استخباراتو دپاره ډېر مشکل وي. دلته که بیا د شدت نه کار اخلي نو دا فاصله لا زیاتېږي. نو امریکا د یو تقسیم خواته روانه ده. هغه بې عدالتي چې د امریکې په نظام کې موجوده ده، د امریکا په سیستم کې حاکمه ده، هغه ورځ په ورځ ځان ښکاره کوي. انتخاباتو کې یو فقط یوه نمونه وړاندې شوه ده. ګورې تاسو که د نړۍ تاریخ وګورئ، د امپراتوریو زوال هغه وخت شروع شوی دی چې امپراتوریو په اخلاقي لحاظ زوال کړی دی. د هغه نه وروسته نظامي زوال شروع شوی دی، کله چې په اخلاقي لحاظ، کله چې د یو امپراتورۍ، کله چې د یو ستر قدرت او کله چې د یو حکومت اعتبار او حیثیت د خلکو کې د منځه ځي، بیا نور هغه نشي کولی چې خپل واک ته ادامه ورکړي، خپل تسلط ته ادامه ورکړي. امریکا هم اوس دغسې حالت ته رسېدلې ده. اوس د امریکا ډیموکراسي څوک اعتبار خپل بایللی دی؟ امریکا ډیموکراسي یو نمونه او مثال ډیموکراسي نه ګڼل کېږي. د ډېرې مودې را په دې خوا امریکا کې ډیموکراسي چې ده هغه د ننګونو سره مخ ده. په خپله امریکا کې یو سلسله روشنفکره طبقې او خلک د دغه سیستم په ضد باندې لګیا دي، مبارزه کوي. اجتماعي بې عدالتي چې په امریکا کې حاکمه ده، هغه سبب شوی ده چې امریکا خپل حیثیت او اعتبار د لاسه ورکړي. په نړیواله سطح خو امریکا هېڅکله اعتبار او حیثیت نه دی درلودلی. تاسو وګورئ، امریکا د ډېرو بدو دیکتاتوریو سره همیشه روابط درلودلي، مالکو سره یې درلودو، د ایران د شاهي رژیم سره یې درلود، د اسرائیلو سره یې لري. یعنی ضیاءالحق په شان د دیکتاتور سره امریکا بهترین اړیکې درلودلې. نو امریکا یو ارزښ محور هیواد نه دی. امریکا داسې هیواد نه دی چې واقعا د ډیموکراتیکو ارزښتونو او د انساني حقوقو دپاره مبارزه کوي او د هغې په اساس د دوی نړیوال روابط چې دي هغه ټاکل کېږي. نه، د امریکا استعماري ګټې دي چې د امریکا روابط ټاکي. دغه ګټې که د یو دیکتاتور نه په ملاتړ کې وي، دغه ګټې که د یو ترهګرې ډلې نه په ملاتړ کې وي، او یا که احیانا بعض ځایونو کې د ابزاري استفادې په توګه د ډیموکراسۍ او د بشري حقونو غږ جګوي. نو امریکا خپل حیثیت او اعتبار د مخې نه بایللی دی، او کوم ستر قدرت چې حیثیت او اعتبار دی، نو هغه تر ډېرې مودې نشي کولای چې د یو ستر قدرت په توګه په نړۍ کې پاتې شي. دا بالکل د امریکا د زوال پیل دی.
ډیره مننه زواک صاحب. رحیم الله یوسفزی صاحب، تاسو راته ووایه، اوس خو د دواړو لورو پلویان چې وسلې هم ورسره دي اعتراضونه پیل کړي دي، آیا په امریکا کې د کورنۍ جګړې احتمال وینه؟
جی بالکل ګوره جی، د ټرمپ چې کوم نه تلور کاله صدارت پاتې شو، او په دې کې خو د دوی چې کوم پالیسي وا سوچو دې خو دغه سپین پوستو خلکو نمائنده وو، او هغه سپین پوستي چې هغه یو قسم لا نفرت کوي د تورانو خلکو سره، یا د بهر نه چې کوم خلک راغلي یا مسلمانان، نو د ده پالیسۍ خو ډېر زیات چې دی نو داسې لکه متعصبانه او منتقمانه وي. نو دا چې دی نو هغې په وجه باندې امریکې کوم یو تقسیم راغلی دی، او تاسو ذکر وکړو واقعا جګړې شوي دي مختلف خارونو کې، آینده کې هم کېدی شي، او دوی به کوشش کوي، دوی به همدا خپل خلک استعمالوي، او دوی به کوشش کوي چې د امنیت مسایل پیدا کړي. چې دا وښيي چې دا زما حکومت خو جو بایډن کمزور دی، دغه حکومت ناکامه دی، دا اوس د کورونا وایرس مسله ده، اقتصادي مسایل دي، امریکا چې دی نو د هغې طاقت کې کمی راځي، د ډېر نړیوالې چې ادارې دي یا معاهدې دي لکه د ایران سره یا د کلایمیټ چینج، نو هغې نه امریکا اوښکلې وه یک طرفه توګه باندې ډېر زیاتې کړی وو. یعنې داسې چې کوم پرېکړې کېږي دا ډېر مشکل باندې کېږي، نو جو بایدن ما پشار من یخو ویلیم دی چه دا کلایمت چین ده موسم ده بدلون چه کم پریکلا پیرس کشه و ده و چه کم آورد من ده حلف واخلی یعنی سلم جنوره ده با امریکا واپس باقی که شامل کی یعنی ده ترامپ فیصله با واپس کی او ده ایران سره به هم ما پشار من ده دوی خبر و طور تا کینی نظر فکر کوم چه ده ترامپ نا پلویان چی دی آغی با ترامپ اشاره تا گوری او دا غا چی کم تقسیم دا غل دی یعنی دا امریکا واقعا نس منقسم دا تقسیم دا بلی که با دلی دی آغا یو چی دی نو آغا ترامپ دیر پلویان جی دی آغا خبر منی که آغا دروغ ہوئی که ریشتیا ہوئی اکثر دا دروغ ہوئی او دا جو بایدن پلویان دیموکریت تی او هغه کې بیا زیات خلک دی یا به تعلیمونه کړي دي او یا توران دي یا هغه چې دي نو هغه غواړي چې امریکا کې حالات ښه شي یو بدلون راشي او جو بایدن او دا خبره کوله په خپل انتخابي کمپین کې چې زه یووالی غواړم زه غواړم چې امریکا چې کوم تقسیم کړی دا ترامپ دا بیا زه یو ځای کړم او خلک چدینو یو یو شیو دا مشکلات ختم چې دا مشکل کار دی آسان نه دی ځکه چې د ټرمپ په لګان هم ډېر دی هغه تاسو په دا چې او یا لکه ووټونه هغه دا ورکړی شوي دي نو دا خلک دي یا نور دغه پلویان دي هغې سره وسایل هم ډېر دي نو دا ما ته ښکاري چې دا په آینده کې به د امریکې دغه سیاسي چې کوم مشکلات دي دا به ممکن دا چې کم نشي بلکې زیات شي.
درنو او محترم اوریدونکو، له تهران ریډیو مو د امریکا د انتخاباتو په هغه کې لا رامسته شوې شخړې او د خاغلی ډونالد ټرمپ لخوا له قدرت د نسنګ تکېدو په موضوع مو د دوو شخصیتونو خاغلی غلام جیلانی زواک او خاغلی رحیم الله یوسفزی نظرونه له تهران ریډیو ووریدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
روت سپانو ته کتنه
محترم اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی ل خپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
محترم اوریدونکو، د ایران چاپ رسپانو کې اول د تهران کیهان رسپانه را اخلو. دغه رسپانې د امریکا د مسلې په حق لیکلي چې د واشنگتن په واټونو کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د لسګونو زره کسانو لشتون سره په یو وخت د فرانسې فیګارو رسپانې ولیکل چې په امریکا کې د واک د انتقال بهیر عملاً فلج شوی دی. رسپانی په یو بل ځای کې بیا لیکلي ملګرو ملتو پر راتلونکي میلادي کال کې په لیبیا کې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د هیواد د بیلابیلو پرګنو د موافقې خبر ورکړي. یو داسې موافقه چې په دغه هیواد کې د لس کلن خونړي جنگ د ختمېدو لپاره هیلي زیاتوي. که هم رسپانه زیاته کړې په امریکا کې لواکه د ټرمپ د لری کېدو د احتمال له زیاتېدو سره په یو وخت د صهیونیست رژیم د جنگ وزیر هم له قدرته د بنیامین نتانیاهو د لری کولو په هدف سره په نیواکي فلسطین کې د وارمخ کې انتخاباتو د ترسره کېدو د احتمال خبر ورکړي. د مذهبي ازادیو په چارو کې د امریکا استازي سیم براونیک اشوا کړه. د سعودي عربستان چارواکو ماته ویلي دي چې ریاض نیت لري د اسرائیل او د عربستان اړیکې ښکاره کړي. پټو نړۍ کې په کورونا وایرس د ککړو کسانو شمیر له 450 میلیونه زیات شوی او څه د پاسه 1,302,000 کسان د کورونا ناروغۍ له کبله وژل شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي چې یوازې پرون په ټوله دنیا کې په کورونا وایرس 6,23,000 کسان ککړ شوي دي. کیهان ورځپاڼه بیا وایي چې د بخښنې نړیوالې مؤسسې ایمنیسټي انټرنیشنل په یوې خبر پاڼه کې په فرانسې کې د بیان د ازادۍ په شرایطو سختي نیوکې سره د پاریس چارواکي په منافقانه کړچارونو تورن کړي دي. ځنو رسنیو د القاعدې د ترهګرې ډلې د سرغنی ایمن الزواهری د مړینې د احتمال خبر ورکړ. ورځپاڼه په یو بل ځای کې لیکي د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان ویل په روان میلادي کال کې د تیلو د بیو له کمیدا ورسته دغه هیواد له اقتصادي ځوړتیا سره مخ دی او زیاته کړې چې د کارکونکو د تنخواګانو تر 30% پورې د کمیدو احتمال شته دی. او ورځپاڼه لیکي چې امریکا او انګلستان هڅه کوي چین له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره په جنگ واچوي. یو ځل بیا د تایوان او د هانګکانګ په ارتباط د چین په ضد دریز غوره کړی دی.
دوستانو د هم اطلاعات ورځپاڼه ده د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه را اخلو او ګورو چې په خپل نننۍ ګڼې کې د کومو موضوعاتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. دغه ورځپاڼه هم په خپل سیاسي برخه کې د امریکا د ولسمشرۍ په اړه لیکي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ وکیلان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په درغلۍ باندې له اعتراض کولو سره سره د خپلې ادعا د ثابتولو لپاره د مدرک او سند په وړاندې کولو کې ناتوانه دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تل په اپوټا په خبري کانفرنس کې حاضر نه شو چې د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. اطلاعات بیا لیکي چې د امریکا اوسنی ولسمشر چې یو ډیکټاتور او جنجالي سړی دی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې نه دي منلې او په زلونې په ټول ټاکنو کې د پراخ درغلۍ خبره کړې ده. د امریکا د ولسمشر ټرمپ حقوقي ټیم تر اوسه د هیواد ایالتي محکمو ته څو شکایتونه کړي دي. دا په داسې حال کې دی چې د نیواډا په شمول د امریکا ایالتي محکمو ویلي دي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلۍ په هکله هیڅ مدرک او ثبوت نه دی وړاندې شوی او د انتخاباتو امنیتي چارواکو هم د انتخاباتو په سم ډول ترسره کېدل تایید کړي دي. اطلاعات بیا لیکي چې ځینو رسندویو د القاعدې د ترهګرې ډلې د سرغنې ایمن الزواهری د وژل کېدو په اړه ضد و نقیض خبرونه خپاره کړي دي. د دې راپور سره سم ایمن الزواهری یو میاشت مخکې وژل شوی دی، خو د ټولنیزو چینلونو کارونکي په خپل ټویټرونو کې لیکي چې ایمن الزواهری د عادي چارو په دلیل په خپل کور کې مړ شوی. د نیویارک ټایمز د مجلې خبریال لیکي چې د الزواهری د مرګ خبر د نورو سرچینو او د حراس الدین د ډلګۍ په القاعده پورې تړلی او له دې خوا هم تایید شوی دی. د امریکا تر ټولو مشهور خبری چینل سی این این هم په یو راپور کې ویلي وو چې سعودي د امریکا څخه رانیول شوي وسلې د القاعده ترهګرې ډلې په واک کې ورکړې دي. دا په داسې حال کې دی چې سعودي په نړۍ کې د تروریزم د پاللو او د نړۍ بیلابیلو سیمو ته د وهابیت او سلفیت د افراطي مفکورو تر ټولو ستر لامل دی. اطلاعات بیا د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په پولیزه کرخه کې د ډزې خبر ورکړی چې په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي. د هند او پاکستان چارواکي هم ویلي دي چې په دغو نښتو کې 15 پوځیان او 10 غیر پوځي کسان وژل شوي دي. او په پای کې دغه ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله وایي چې د طالبانو سره په خبرو اترو کې کوم پرمختګ مو نه ده ترلاسه کړی، خو له افغانستان څخه د دفاع لپاره چمتو یو. څلور میاشتې کېږي چې په قطر کې د افغانستان په اړه د امریکا په مشرۍ د طالبانو سره چې خبرې اترې کېږي او تر اوسه پورې کوم نتیجه نه ده ترلاسه شوې.
ګلون اوریدونکو زموږ غږ له تهران اورې. مطبوعاتو ته د کتنې په دې برخه کې اوس راځو د کابل چاپ ورځپاڼو ته. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ بیا هم د افغانستان د سولې پر روان بهیر، له افغانستان د امریکایي چارواکو د وتلو او کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د ورتګ په اړه لیکنې او تفسیری کړې دي. په سر کې هم هشت صبح ورځپاڼې لیکلي چې د سولې پر روانو خبرو کې لزانه تیرېدنه انعطاف باید دوه اړخیزه وي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي چې له کمو زیات دوو میاشتو راهسې بین الافغاني مذاکراتو ته د چمتووالي لپاره په دوحه کې د تماس ډله ناستې لري، خو د ورځپاڼې په باور هیڅ ښکاره پرمختګ په دې کې نه لیدل کېږي. د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې تر اوسه هم چې خبرې روانې دي، د طالبانو ډلې په خبرو کې هیڅ انعطاف نه دی ښکاره کړی او په خپل دریځ ټینګ ولاړ دي. لیکوال سپارښتنه کوي وړاندې لدې چې د امریکا نوی حکومت د افغانستان په اړه خپل تازه دریځ اعلان کړي. لازمه ده چې په دوحه کې ناست دواړه مذاکره کوونکي پلاوي د خبرو د پرمختګ لپاره انعطاف ښکاره کړي، څو د سولې خبرې بریالۍ شي.
عزیزانو، دا هم مسیر ورځپانه ده. مسیر ورځپانه لیکي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو چټک وتلو د یوې خونړۍ څپې ویر رامنځته کړې ده. په سر مقاله کې راغلي داسې ښکاري چې د ټرمپ دا ژمنه عملي شي چې تر کریسمسه پورې له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه ووزي. لیکوال بیا لیکي چې د امریکا د دفاع وزارت ټوله هغه رهبری بدله شوې ده چې له افغانستانه یې د ځواکونو د وتلو مخالفت کاوه، او پر ځای داسې رهبری راغلې چې غواړي په چټکتیا سره امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووزي. سرمقاله لیکونکي ویره ښکاره کړې ده چې امریکایي ځواکونه داسې مهال افغانستان پرېږدي چې په دوحه کې د سولې په خبرو اترو کې هیڅ پرمختګ نه لیدل کېږي. جنگ جګړو په افغانستان کې زور اخیستی چې له دې سره په حالت نور هم کړکېچن شي. د لیکوال په اند که د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه لیدل شي، له دې سره به یو ځل بیا په پوره معنا افغانستان کورنۍ جګړې ته ولاړ شي، نو ځکه په دوحه کې د سولې په خبرو کې په پرمختګ ټینګار کوي.
درنو محترم اوریدونکو، د ایران او افغانستان مطبوعاتو ته د کتنې برخه هم دلته پای ته رسیږي. تر بل پروګرام مو په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مل او ملګری.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبرونه کې ټول راغون شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ.